دا وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دغه یو ساعت خبرونه کوربه موزه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره ملتیا کوي رامین کاکړ. په دې خبرونه کې به وایو چې د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې له پاکستان سره د اطلاعاتو د شریکولو د سند متن دوی ته ورولېږي. د ځوانانو لپاره د تاند څنګه خبرونه ته مهم په دوهمه نیمه کې ځای ورکړی دی. خو تر هر څه د مخه د افغانستان کورنی خبرونه له صفی الله ستانګزي څخه واوري.
د خبرونو سرټکی د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا رئیس سید اکبر اغا وایي چې افغان حکومت باید د سولې تضمین لپاره طالبانو ځینې غوښتنې په پام کې ونیسي. ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستی د تنظیم قانون تصویب کړ او چارواکي وایي په کابل ښار باندې د یوې راکټي حملې مخه نیولې او په کندهار کې دوه تروریستان نیولي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې په بخښنې سره د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي که حکومت غواړي چې سوله تضمین کړي باید د طالبانو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دې شورا رئیس او بخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې افغان حکومت باید د سولې د تضمین لپاره هر ممکنه لار وکاروي او د طالبانو غوښتنې دې جواب کړي.
مت قربانی ورکی تنجی چوکی اتنجی کان تیس او دا دی وای شزت طالبان انتخابات سره رسو واری دی وسره کوم ک طالبان په قوت او قدرت کې اشتراک رسو واری دی وسره کوم.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا رئیس په داسې حال کې په حکومت دغه کوي چې له دې مخکې افغان حکومت په وار وار طالبانو ته د واک ورکولو مسأله رد کړې ده. افغان حکومت ویلي چې د سولې خبرې په واک کې د طالبانو د شریکولو او دې مسألې ته د لار هوارولو په معنا نه دي. د افغانستان ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون تصویب کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې دغه قانون تصویب په اوسني وخت کې چې اکثر مشران یې سرپرست دي ډیره مهمه خبره ده او دا به په راتلونکي کې هم له ګڼو ستونزو مخه ونیسي. ښاغلی ابراهیمی وایي محترمه وکیلانو د وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستۍ د تنظیم قانون په اتو مادو کې رایه اچونې ته وړاندې کیږي. د څلورو سرو کارتونو پرته په ټول اکثر سره د قانون تصویب شو. له قانون لمخې که چیرته د یوې ادارې له سرپرست نه د ولسي جرګې لخوا اعتماد سلب شي حکومت مکلفه دی چې په لسو ورځو کې نوی کاندید معرفي کړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار باندې د یوې راکټي حملې مخه نیولې او په کندهار کې دوه تروریستان نیولي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان عبدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل پولیسو نن د پغمان ولسوالۍ له یوې غرنۍ سیمې د بی ام یو څلور مرمۍ ترلاسه کړي چې مخالفین غوښتل کابل ښار پرې ووولي. د کریمي په خبره درې شکمن کسان په دې اړه نیول شوي دي. اخوا د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار ښار کې د تروریستي حملو په تور دوه کسان نیولي دي. یاد ریاست په یو بیان کې وایي چې دغو کسانو د طالبانو په امر غوښتل په کندهار کې تروریستي حمله او چاودنې وکړي. لکه کندهار په یو بل خبر کې ورته چارواکي وایي دغه ولایت د اوبو لګولو رئیس او درې کارکونکي د اختلاس په تور سارنولۍ ته معرفي کړي دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رډیو ته وویل چې عبدالوهاب ترابي او د هغه درې همکاران د وظیفوي غفلت او په ځینو پروژو کې د فساد په خاطر سارنولۍ ته معرفي شوي دي. د کندهار اوسیدونکو له دې مخکې داسې شکایتونه کړي وو چې د اوبو لګولو ریاست مشر او کارکونکو یې خپله دنده سمه نه ده ترسره کړې او ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مې وروسته زما همکار ملالۍ بشیر تر اوروي.
داعش ډلې د عراق او سوریه پراخې سیمې نیولې دي او سیاسي مشران له واشنگټنه تر بغداد او عربي ټاپو وزماندېښنه لري چې له دې سره به عراق تجزیه سي. پخوانی امریکایي ډیپلوماټ ریچرډ هاس بلومبرګ تلویزیون ته تیره ورځ وویل دا له واقعیت څخه لرې ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کوردان دي، سنیان دي او شیه دي. د ریچرډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دی چې په راتلونکي کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دی له سیمایزو ځواکونو سره مرستې وکړي. د عراق د صدر اعظم مرستیال کوردی سیاستوال روش شاویس د ریچرډ هاس د خبرو ملاتړ کړی دی. شاویس په اردن کې تیره ورځ نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې هیواد به یې تجزیه سي او د واحد عراق لپاره یوازې دا لارسته چې شیا سنیان او کوردان په خپلو چارو کې یو مخ خود مختار وي. په غونډه کې یو شمیر نورو عراقي مشرانو وویل چې امریکا په مشرۍ د هوایي بمباریو اوسنۍ ستراتیژي چې له عراقي مځکنیو ځواکونو سره مرسته کوي داسې ښکاري چې کار نه ورکوي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا احتمالا د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستی توافق ته ورسیږي. که دغه توافق وسی نو ایران به د لویدیځ له لورې د اقتصادي بندیزونو لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لورې د نوي لاسلیک سوي قانون له مخې به د امریکا کانګرس د دیرشو ورځو لپاره د ایران سره وروستی توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولای سي چې رد یې کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودانو یوې ټولنې ته په وینا کې وویل له دې کبله چې له ایران سره په دې توافق کې د ده نوم شامل دی نو د ده په وینا هېڅکله به یوه بده معامله ونه مني. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 1 تنه وژل سوي او لسګونو نور ټپیان دي. دغه چاودنه پرون په قطیف ولایت کې د امام علي په جماعت کې سوي ده. د داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي چې د دې پیښې مسؤلینو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عربستان په ختیځ کې د یوه برید ښکار شول چې په نتیجه کې 8 تنه وژل شول. په هغه برید کې هم د داعش ډله مسؤوله بلل سوې وه. د اسلامي دولت ډله یا داعش د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې دي. روسیه د دې هیواد وګړو ته خبرداری ورکړې ده چې امریکا د ټولې نړۍ څخه د هیواد ته سفر کوونکي روسان چې احتمالا یې د دې هیواد قوانین مات کړي وي نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې پر واشنگتن تور پورې کړی چې روسان برمته کوي. په اعلامیه کې د ولادیمیر ډرنکمن د قضیه بیلګه ورکړل سوې ده چې سږ کال د نیدرلند لخوا امریکا ته وسپارل سو. ډرنکمن هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د اقتصادي شرکتونو په کمپیوټرونو کې د نفوذ لپاره د پروګرامونو لګولو دسیسه جوړوله. د امریکا سنا د هغه پروګرام د پراختیا مخه نیولې ده چې له مخې د دې هیواد د ملي امنیت دفتر کولای سو د امریکایي وګړو د تلیفوني خبرو ریکارډ ټول کړي. د 450 هوکړې د رایو په وړلو سره سنا ونتوانی ده چې د قانون هغه مسوده پر مخ یوسي چې دا پروګرام باید د 2 میاشتو لپاره نور هم غځولی وای. د قانون د دغې مسودې لپاره 60 د هوکړې رایو ته اړتیا وه. د تلیفوني ریکارډ ټولولو دا پروګرام 2 کاله وړاندې د امریکا د ملي امنیت د یوه قراردادي ایډوارډ سنوډن لخوا افشا سو چې اوس مهال په روسیه کې دی. د دې پروګرام له غځولو سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ګوند ځینې غړي او د جمهور غوښتونکو ګوند یو شمیر غړي ځکه مخالفت کوي چې وایي دا د عادي خلکو په ژوند کې بې ځایه مداخله ده. د دې پروګرام ملاتړي وایي دا تر څار لاندې د ساتلو شو وسیله ده.
د ازادۍ رادیو دا په دې سات کې اوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له پاکستان سره د اطلاعاتو د شریکولو د سند ځینې برخې روښانه نه دي او له حکومت یې وغوښتل چې دغه متن دوی ته ورولیږي.
په دې ماده کې چې قرارداد باندې امضا شوی دی په دې کې یوه دا چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی. د پاکستان دښمن خو مشخص دی هندوستان دی. آیا افغانستان کولای شي چې د هندوستان دښمني په خپل سر باندې واخلي؟
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بارانیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدوې په کاروبار بده اخیسه کړې ده.
طلا اخلو د ډالر په حساب، خرڅو افغاني په حساب، هیڅوک نه اخلي، خریدار نشته.
د ځوانانو لپاره په تاندې څنګه خبرونه کوي د هغو ځوانانو په اړه ووري چې د کارګرو ماشومانو د تعلیم په برخه کې مرسته کوي.
پنځه نفر ماشومان اول هم پوښتنه کوي چې څوک غواړي انجینر شي نو د یوې لاس پورته کمال خیر او ځخه
نور پرونه حمله رو ملچا وکړي. او دا هم لومړی موضوع. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره د اطلاعاتو د شریکولو د سند متن دوی ته ورولیږي. دوی اندېښنه وښوده چې د دغه سند په هکله پوره معلومات نه لري. د جرګې اداري پلاوی هم د جرګې له غړیو سره موافق و او ویې ویل کوم معلومات چې په دې اړه د رسنیو له لارې ترلاسه کړي د دې سند ځینې برخې روښانه نه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که سه هم د افغانستان جمهوری ریاست ویلی چه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو سند تر اوسه لاسلیک شوی نه دی. خو لا هم د دې موضوع په اړه د عامو خلکو، کارپوهانو او د ولسی جرګې اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسی جرګې اکثر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت ته پکار و چې د داسې یو مهم سند په حق لی ولسی جرګې ته پوره معلومات ورکړی وای. دوی وویل سره له دې چې دوی ته په دې حق له رسمي معلومات نه دي وررسېدلي، خو څومره چې له رسنیو او دولتي مسؤلینو له مرکو اخیستي د دې سند ځینې برخې وضاحت نه لري. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی وویل
په دې ماده کې چې قرارداد باندې امضا سوی دی، په دې کې یوه دا پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی. د پاکستان دشمن خو مشخص دی هندوستان دی. آیا افغانستان کولی شي چې د هندوستان دښمني په خپل سر باندې واخلي؟ نو باید دغه موضوع نه دا طرحه چې دا باید پسخه سي، بلکې دغه سي په مخفي حرکتونه مخه باید ونیول سي.
د راپورونو له مخې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ د استخباراتي اطلاعاتو د شریکولو یو سند لاسلیک شوی. د دې خبر په اورېدو سره د افغانستان ځینو خلکو او سیاسي ګوندونو کلک غبرګون وښود او دا اقدام د افغانستان په ګټه ونه باله. په همدې حال کې د جمهوري ریاست منابع ویلي چې تر اوسه دغه سند نه دی لاسلیک شوی او یوازې پر مسودې خبرې شوې دي. جمهوری ریاست په دې اړه د جمعې په ورځ له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې کړې او د دوی له ډلې یوه ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن پر دې سند ولسمشر له سره غور وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه د جرګې د غړو له اندېښنو سره موافق دی او هیله کوي چې حکومت دې په دې اړه پوره وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل
د بیلتون غوښتونکو ډلو او حرکتونو پر وړاندې ګډه جګړه هغه مسأله ده چې څو ناوړې پایلې لري. افغانستان بیلتون غوښتونکي خوځښتونه نه لري، خو پاکستان کې پښتانه او بلوڅان بیلتون غوښتونکي ډلې لري. نو د دې هوکړې له مخه افغانستان په غیر مستقیمه توګه پښتنو او بلوڅو سره مقابله او غیر ضروري دښمني پالي.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل چې پخوا تر دې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ امنیتي، اقتصادي او ترانزیتي سندونه لاسلیک شوي، خو پاکستان پرې عمل نه دی کړی. د افغانستان جمهوری ریاست له دې وړاندې ویلي و چې دغه سند یوازې د معلوماتو د شریکولو لپاره دی او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو په زیان وي. خو کارپوهان تاکید کوي چې په داسې مهمو مواردو کې حکومت ته پکار ده چې د هیواد د نورو تصمیم نیونکو ارګانونو نظریات هم ولري.
په همدې اړه د حقوقي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپه پوښتو. ساپه صاحب مهرباني.
په اساسي قانون کې ولسی جرګه یا پارلمان مجموع کې حق لري چې د افغانستان د اسلامي دولت هغه تړونونه چې د خارجي هیوادو سره امضا کیږي هغه باید راشي د ولسی جرګې د فلټر نه تیر شي او تصویب واخلي، پس لیغه مریول اجرا ګڼل کیږي. کدا یې امضا کړي امی چې تاسو خبر اسئ د څو کلو کې څو دورو کې تر اوسه پورې دا سلسله پارلمان نه ده خلاصه کړې، مګر په سلاو تړونونه ورلیږلي دي چې دوی باید غور پرې وکړي. کدی خلاف د اساسي قانون یا ملي مسالو او د افغانستان قانون کې نه لري چې دوی مخکې د امضا کولو نه باید اتمان پارلمان ته ولیږي، مګر که دا رقم وي چې دوی امضا کړي وي او وروسته بیا دا رسوا کیږي او دوی پخوا اعلان کړي هم نه وي پارلمان ته او خلکو ته نه اعلان کړي او ملي مسالو د افغانستان سره تماس پکې نیول شوی، دا د دولت د حکومت دنده ده چې دا باید مشوره شوی وای چې بیا دې حالت سره مواجه شوی نه وای. نو ممکن هغه موادو باندې د پاکستان سره د امنیتي تړون په مورد کې چې خبرې کیږي چې بیرون افواه راوتلې ده او په خولو په ژبو کیږي، دا خلاف د رښتیا هم افغانستان د ملي او عالي مسالې ودي. مثلا د جدای طلبانو د پاکستان سپارل پاکستان ته که دا ورسره امضا شوي اوسي، نو دا خو موږ هم په خپل ځان منلي چې موږ جدای طلبان د پاکستان د بلوچستان یا د کوم ځای دا مونږ روزو په افغانستان کې مونږ سره دي او مونږ یې ورکو او طالبانو دوی هغه نور عناصر چې مستقیما د وسلو سره تجهیز کېږي تمویل کېږي او راځي او زمونږ خلق وجنی دی غو د را تسلیمولو یا افغانستان دولت ته قطعا ذکر پکې نه دی کړی. په طور د مثال دا یوه ماده بیدایی نو دا ضرور وه چې که دوی داسې مهمو حساسو مسائلو سره ټچ ولري د پخوانه مشوره وي چې لا بهتره ده او که ونه شي نو فورا همغه تفاهمنامه ولو طرحه وه ولو مسوده وه ولو نهایي شوي نه یې باید د مشرانو سره دا مشوره پکې شوې وای.
بله صافی صاحب، که څه هم حکومت وایي چې دغه مسوده نشانی شوې ده ولې امضا شوې نه ده، ولې که مثلا چیرې کومه بله مسوده د کوم هیواد سره امضا شي د مثال په ډول دغه که بیا بیرته راسي مثلا پارلمان ته تر امضا کېدل وروسته، نو دغه حقوقي موضوعات څنګه دي مثلا دغه هیواد سره چې امضا شوي دي، یعنی د کوم دلته نورې ستونزې نه پیدا کیږي؟
دا خبره شته ده د نړیوالو حقوقو د لحاظ نه د خارجي هیوادو سره د هر بل هیواد تړون لاسلیک کول هغه څو مرحلې لري. اول دا ده چې دولتونه باید نمایندګان خلق ولیږي یو بل ته خبرو دپاره، دویم دا ده چې خبرې باید وکړي په مقدمه او متن او زمایم او نهایي احکامو باندې د یو تړون، دریم دا ده چې په لاندې دغه مسودې باید به امضا وکړي. په حقیقت کې موږ امضا نه وروسته دا عملی ګڼل کېږي، مګر که اساسي قوانینو د ځینو هیوادو کې لیکل شوي و چې دا باید چې امضا شوه په پارلمان ته د هیواد په تصویب ورسېږي وروسته د هغې نافذ ګڼل کېږي، نو بیا دا د امضا نه بعد نافذ نه ګڼل کېږي، باید پارلمان ته ولیږي چې هغوی نیوکې پکې ولري او مستدل خپل دلایل وویلی شي کولی شي رد کړي ټول یا بعض مواد یا هر بخش. نو دا قانونی ده ده موقف ده پارلمان پا اساس ده امدغ مواد و ده اساسی قانون.
بله سپه سپه ورسه پختانه غدا چی مثلا مهم والده و ده موضوعاتی هر سند کوی باید پارلمان تو لیگل شی چی؟
نو فکر بکوم چه هر سند بایی، بلکه اغا اسناد چه غواری افغانستان ده غره شی او مریو لجرا شی او افغانستان که مراعات چی اغا سند ده نریواله ټولنه کې چې هر دی هیواد سره امضا کوي او مهم مسالې د اقتصادي و سیاسي و ملي د افغانستان په غو کې مطرح یي چې ګټو پورې د مملکت او د خاورې او د حاکمیت اړه ولري، هغه باید د پارلمان د صحیح نه تیر شي او پس له هغې که یې تایید که اجرا باندې ونیسي او که یې تایید نه که نیوکې درلودلې او هغه معقول او مستدل او د وطن په ګټه وي هغه باید اصلاح شي او ریزرویشن شي.
مننه ښاغلی وزیر صاحب، د حقوقي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو تاسو د شیبا د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یاست. بیا هم پولیسي جرګې کې پد کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې ولسی پاتونونه په سمه توګه اداره نشي، نو د امنیت په ټینګښت کې ګټور تمامې دي شي. د موضوع وروسته له هغه مطرح کیږي چې د برشان خلک او استازي وایي چې که طالبان سولې ته حاضر نشي نو پر وړاندې به ولسی ځواب جوړ کړي. حکومت بیا سره لدی چې د افغان امنیتي ځواکونو له وړتیا ډاډ ورکوي، خو له ولسی پاتونونو هم ملاتړ څرګندوي. قسیم سولمل په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د نامنیو مخ په زیاتېدونکو شدت خلک دې ته اړ کړي دي څو په خپل د امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار سي. په تر ټولو تازه مورد کې د بدخشان خلکو سیمه ییزو چارواکو په ملي شورا کې د دغه ولایت استازو پریکړه کړې چې که وسلوال مخالفین سوله ونه کړي نو ولس به په وړاندې وسله واخلي. خو په افغانستان کې د ولسی پاڅونونو پخوانیو تجربو ته په کتو د بدخشان د خلکو سیمه ییزو چارواکو د پریکړه به څومره ګټوره تمام سي، همدا موضوع مې په ولسی جرګه کې د بدخشان له استازي عبدالولي نیازي سره مطرح کړه.
اگر خیزشهای مردمی مدیریت نشود قطعا به خیر مردم
نشود. دی وای که ولسی پاتونونه مدیریت نسی نو هیڅ کله به خلکو په خیر نه وي، خو که شه مدیریت او تنظیم سی چې د حکومت او خلکو لپاره سرخوږی جوړ نکړي نو کولای سی په اوسنیو شرایطو کې له افغان حکومت سره چې په کورنیو او سلیقوي اختلافاتو کې سوځي مرسته وکړي. شغلی نیازی وی په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي، نو ځکه پریکړه سوې چې د ضرورت په صورت کې د حکومت په ملاتړ یو ولسی ځواک رامنځته کړي. له دې وړاندې د بلخ سرپرست والی او د جمعیت ګوند اجرایوي مسؤول عطا محمد نور هم ویلي وو چې که حکومت د افغانستان د شمال امنیت ته پام ونه کړي نو دوی به د خلکو لوی ډلې راټولي او مستقلانه دفاع به وکړي. په بدخشان کې د وسلوالو په وړاندې د ولسي پاڅون موضوع څه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کونړ، کندهار، لوګر، کندوز او ځینې نور ولایتونو کې هم دا ډول اقدامات سوي. د لومړي ځل لپاره درې کاله وړاندې د غزنی په اندړو کې خلک د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ودرېدل چې د همدې سیمې د پاڅون کوونکو په خبره د دوی دا کار د افغانستان د نورو سیمو خلکو ته یو الهام سو. خو د اندړو پاڅون کوونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره لازمه همکاري ونه کړه، نو ځکه دوی زیات تلفات ورکړل. د دغو پاڅون کوونکو یو غړي فیضان الله فیضان له ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو سیمو پاڅون کوونکو ته خپل پیغام داسې بیان کړ.
پیلم خو موږ د حالت کې چې موږ هر چا ته مشوره هم ده چې باید هیڅوک هم بیا دغه کار ونه کړي، ځکه موږ دغه کار کړی، موږ همدا پاڅون کړی دی، موږ خلکو همدا همت کړی، غیرت کړی، ولې متاسفانه همدغسې هېر شوي دي او همدغسې شاته پاتې شوي چې نه یې له شهیدانو سره کومک شوی، نه د یتیمانو سره، نه د کونډو سره، ټولې په میدان همداسې پرېښي دي.
وسلوال طالبان بیا د دوی په وړاندې د خلکو پاڅون ردوي او هغه د اربکیانو کار بولي. هم غوښتل په دې اړه د کورنۍ چار وزارت نظر راواخلو خو بریالي نه سو. اخو د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو په وړاندې د ولسی پاڅون د ملاتړ خبر کوي، خو دغه وزارت مرستیال وایند جنرال دولت وزیر وایي چې په خپل حکومت کافي ځواکونه لري او کولای سي چې امنیت ټینګ کړي.
دفاع وزارت په خپل باندې هر چیرته چې نام نیوي په خپل د دې توان لري چې هلته عملیات وکړي. یو هغه مردمی یا د خلکو خیزشونه دي چې هغې نه موږ دفاع وزارت حمایت کوو. غیر اصولو کسانو سره چې وسله ده هغې نه وزارت دفاع حمایت نه کوي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی تل پر دې ټینګار کړی چې د قوې مشروع استعمال یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت دی. کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې پرینږدي ملیشیا یا غیر مسؤوله وسلوال د قدرت له خلا څخه استفاده وکړي او خلکو ته په راتلونکي کې بل سرخوږی جوړ کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یې په کاروبار باندې منفي اغیز کړی دی. دوی وایي دې کار تر ډیره د هیواد دننه د بیلابیلو مصرفي موادو بیې لوړې کړي او خلک یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي او یا یې هم د اخیستو وس نه لري. د صرافانو ټولنې وایي په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتون او د افغانستان بانک ګډوډ وضعیت د افغانۍ ارزښت کم کړی، خو ټینګار کوي چې دا موقتی ستونزه ده. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدو خلک اندېښمن کړي او افغان سوداګر وایي دې کاري سوداګریزې راکړې ورکړې ته زیان رسولی دی. یو شمیر افغان سوداګرو او دوکاندارانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې په وروستۍ میاشت کې افغانۍ د نورو اثارو په وړاندې تر ډېره لوېدلي، خلک زړه نه ښه کوي چې سودا واخلي. د شهزاده سرای تر څنګ د فخرالدین په نوم زر پلورونکی وایي سره له دې چې سره زر په نړیوالو بازارونو کې ارزانه شوي، خو افغانان یې ځکه اخیستو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانیو لا
خراب شو.
د عبدالقیوم په نوم بل سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستانی کلدارو یې پایپونه راوړي او اوس چې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی د لوړ نرخ له امله له زیان سره مخ دی.
یو جنس پاکستان یا مثال د بل ملک اخلي ډالرو په کلدارو باندې افغانۍ ته جوړته حساب کې قیمت تمنی مثال دې په وزره کلدارې واخلي دلته څلور زره افغانۍ شي، څلور زره افغانۍ ته څوک زړه نه کوي قیمت یې.
دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې په ورسته یو میاشت کې ډالر د افغانۍ په وړاندې نږدې درې افغانۍ لوړ شوی دی. تیر میاشت یو ډالر دوه پنځوس څخه تر اته پنځوس افغانۍ خرڅېدو، خو اوس د شپېتو او یو شپېتو افغانیو ترمنځ تبادله کیږي. صرافان وایي افغانۍ یوازې د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې د ټولو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې کموالی راغلی دی. د کابل د صرفانو د ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بیې دا کموالی موقتی دی او ډیر دوام نه کوي. ښاغلی باز وایي ګډوډ سیاسي حالات، امنیتي ستونزې او د افغانستان بانک د رئیس نه ټاکل کېدل د دې لامل شوي چې افغانۍ یو اندازه راټیټه شي.
افغانستان بانک ټاکل شوی منتخب رئیس نه لري چې هغه د دغه موضوعاتو لپاره یو پالیسي جوړه کړي، منظم کار وکړي. او همچنان همدغسې یو تقریباً یوه میاشت دوه میاشتې مخکې به د افغانستان بانک مداخله کوله په آزاد بازار کې، یعنی د هفتې به یې تقریبا 100 میلیونه 90 میلیونه ډالر آزاد بازار کې خرڅول. اوس هغه پروسه چې ده لږ کمه شوې ده.
نوموړی وایي هومره چې خلکو دا موضوع د اندېښنې وړ نیولې دومره جدي نه ده او افغان حکومت ورته ژمنه ورکړې چې د افغانیو د اصلي نرخ ساتلو لپاره هڅې کوي. غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو وروسته هم څوک خبرو ته حاضر نه شول. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړ اقتصاد دی او دا چې اوس دا مرستې کمې شوې نو طبیعي ده چې د افغانیو ارزښت کمیږي. دوی وایي د افغانیو نرخ کنټرولولو لپاره د افغانستان بانک ته پکار ده چې سر له اوسه لاس په کار شي او یوه زیاته اندازه ډالر بازار ته عرضه کړي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د چې دا شیبه ډالر د افغانۍ په وړاندې په کوم قیمت بدلیږي وروسته به په اقتصادي خبرونو کې واورئ. خو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې اسدالله لودین کتلې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا او د پاکستان له استخباراتي شبکې سره د شوې موافقې په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتي نظام اصلاحاتو ته بیړنۍ اړتیا شته. په سرمقاله کې راغلي چې تیر انتخابات د ځینو ستونزو له امله د نړۍ په کچه بدنامه انتخابات وو او تر پایه یې ګټونکی او بایلونکی معلوم نه شو. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د انتخاباتو اوسنی سیستم د خو او شفافو انتخاباتو ضمانت نشي کولای او د ملي وحدت حکومت مشرانو ته پکار ده چې د سیاسي توافق لمخې په دې برخه کې بیړني کارونه وکړي. په سرمقاله کې راغلي دا چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتو د اصلاحاتو په څرنګوالي نه دي موافق شوي، دا دیموکراسي ته زیان اړوي او د حکومت د مشرانو اراده تر پوښتنې لاندې راولي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کخ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د انتخاباتو د اصلاح کارونه دې ژر پیل شي. په مطلب کې راغلي چې د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتو له بهیر سره مرستې هم په دې پورې مشروطې بللې چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. ورځپاڼې بیا د دې غوښتنې په ځواب کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستې چې ویلي دي حکومت غواړي چې د انتخاباتو سیستم معیاري کړي او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې مدني ټولنو، سیاسي او جهادي مشرانو له آی اس آی سره تفاهم لیک په کلک رد کړ. په مطلب کې راغلي چې تر اوسه افغانستان له پاکستان سره دا تفاهم لیک نه دی لاسلیک کړی او یوازې پر مسودې خبرې شوې دي. لیکوال ویلي چې په دې تفاهم کې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او ګډه روزنه د اندېښنې وړ مسایل دي. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې سیاسي او جهادي مشرانو له پاکستان سره د سند په اړه ولسمشر ته وړاندیزونه وکړل. په مطلب کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو ولسمشر ته ویلي چې له دې سند څخه باید هغه مسایل وایستل شي چې ملي ګټو او د افغانستان ځبکنۍ بشپړتیا ته زیان رسوي.
له اسدالله لودین نه مننه کوو چې ورځپاڼو ته کتنه راواوروله. او قدرمند اوریدونکو باید ووایو چې نن د دریو نه تر څلورو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خپرونه د مدني ټولنو په اړه فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده. دغه شان له څلورو نه تر پنځو پورې د کتاب په اړه موضوعات دي. تاسو کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه په دغه خپرونه کې ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې له درنو مېلمنو څخه مطرح کړئ او هغه ځواب چې تاسو غواړئ هغه به انشاءالله چې درنه مېلمانه تاسو ته ووایي. باید ووایو چې د تر نیمایي وروسته موږ د بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو چې د هغې په اړه به هم واورئ. دغه شان د بلوچستان د جګړو په اړه هم راپور شته چې هغه به هم واورئ. خو اوس صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او ستانکزی صاحب تاسو ته د مهمو خبرونو سرخطونه ووایي. نو سات دارے د افغانستان په وخت دو نیم بجې کېدونکې دي او ستانکزی صاحب په تاسو سره خبرونه وایي.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شورا وایي که حکومت غواړي چې سوله تامین کړي باید د طالبانو غوښتنې په پام کې ونیسي. د افغانستان ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون تصویب کړ. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار باندې د راکټي حملو مخه نیولې او په کندهار کې دوه تروریستان نیولې دي. د ایران یو باروړونکي کښته وروسته له هغې په افریقایي هیواد جیبوتی کې تمه شوه چې د عربستان او امریکا له خبرداریو سره مخ شوه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په پالمیرا ښار کې چې اوس وخت اسلامي دولت د ډلې لخوا نیول شوی د ملکیانو د ژوند په اړه باندې عمیق اندېښنه ښودلې.
اوس هم اقتصادي خبرونو ته وګورئ.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
افغان سوداګر وایي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کموالی په کاروبار باندې منفي اغیز کړی دی. د سوداګرو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید ژر تر ژره د دې ستونزې حل ته کار وکړي او زیات ډالر بازار ته عرضه کړي. د کابل د صرافانو ټولنه د افغانیو د ارزښت د کموالی لامل سیاسي لانجې، د بهرنیو موسسو کمښت او د افغانستان بانک د رهبری کمزوري بولي. د دې موضوع په اړه تر اوسه د افغانستان بانک د نظر په اخیستلو نیوبري لسیوی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کونړ پر سیند د انرژي د تولید باندې جوړولو لپاره چین خپل تیاری شو. د لید د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دغه بند جوړولو لپاره د کونړ سیند پر شپږو برخو کې تخنیکی او مقدماتي سرویس وي چې له دغو شپږو برخو څخه به د شاله او څاګي برخې شاوخوا یوله سوه میګاواټه برېښنا تولید کړي. ښاغلی مایار وایي چې په دغه بند یو اشاریه شپږ پنځه میلیارد ډالر لګښت راځي او له پنځو تر اتو کلونو پورې به جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړي وایي د دې بند برېښنا د کونړ په خلکو ډېره ده او پاکستان هم کولی سي له دې بند د برېښنا لپاره ګټه واخلي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې په هیواد کې د بیکاری ستونزه ورځ تر بلې مخ پر ډېرېدو ده او ډېری ځوانان یې مسافریو او غیر قانوني کډوالۍ ته اړ کړي دي. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته ویل چې د بیکاری له امله یو شمېر افغان ځوانان هم د عربي هیوادونو جګړو ته لیږل کیږي.
موږ له دې مخکې په مخدره موادو روږدې کسان نه درلودل. د کاري مهاجرتونو له امله کله چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل په مخدره موادو اخته شول او بله پایله یې دا ده چې د کاري زمینې د نه شتون له امله دغه ځوانان عربي هیوادونو ته د جګړې لپاره استول کیږي.
دی وایي په وروستیو کې په بازارونو کې د لومړنیو موادو بیې لوړې سوي او د هم کارګران له ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني څلوېښت پوله، یو ایروش په شپېته افغاني څلوېښت پوله، یو پاونډ دوه نوي افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه نوي پوله، د امارات یو درهم شپاړس افغاني دېرش پوله، زر ایراني تومان اوولس افغاني نوي پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه یو اتیا افغاني.
له نجیب زمان مننه چې اقتصادي خبرونه را واورول. او سم احمد تکل او نړیوال مطبوعات.
بلومبرګ بزنس مجله په خپل پرونی غنه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازار ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغانۍ د ارزښت را ټیټېدل د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت فشار زیاتوي ځکه له دې سره د تیلو او غذایي موادو بیې لوړېږي. او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له دریو دوه برخې د نړیوالو مرستندویانو لخوا برابرېږي مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرگ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي که ولسمشر غني افغاني پیاوړې نه کړي نو اقتصادي بې ثباتۍ ته به لمن ووهل شي او اغیز به یې د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړ وي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتیري ووژل شول او تقریبا 0 میلیارد ډالر پرې ولګېدل، خو بیا هم د افغانستان په سلو کې څلوېښت ښارونه د طالبانو له ګواښ سره لاس ګرېوان دي. خپرونه د صرافانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزورۍ جرړې د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دي، ځکه د ده په وینا سیاسي بې باورۍ د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړی. افغانو ټولنې مشر وایي سیاسي بې ثباتي د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځلې زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معامله کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه وه، خو په 2014 کال کې په سلو کې دوه تر پرېوته. له بلې خوا د بلومبرګ بزنس خبرونې په وینا د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلومات مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څیړونکي مرکه خپره کړې ده چې وایي په تیره یوه لسیزه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بېلابېلو دلایلو یو کامیاب بهرنی سیاست نه درلود. د ښاغلي دیار په وینا افغانستان هغه وخت یوه ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوری نه درلودل. دیار وایي هغه مهال یوې باکفایته مشرتابه کولای شوای چې د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالۍ او نیکمرغۍ خواته بوزي، خو دا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلومات لیکي د افغانستان اړیکې له خپلو ګاونډیانو سره په تیرو لسو کلونو کې زیات بدل نه شول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یوه نیمګړي دولت په سترګه کتل. ښاغلي دیار خپرونې ته ویلي چې ولسمشر اشرف غني له ټولو هغو ستونزو سره سره چې ورته پاتې وې یوه بریالي بهرني سیاست ته مخه کړه. خپرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو، په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرستې ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او له امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلومات مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قوله لیکي چې وایي ولسمشر غني هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لاره بدل کړي او په دې مقصد یې عملي کار هم پیل کړی دی.
د بلوچستان ملیشه ځواکونه او داخله وزارت وایي په دې وروستیو کې د دې ایالت په بلوز میشتو او پښتوني سیمو کې په عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان او وسلوال بلوچستان وژلي او ژوندي نیولي دي. خو بل لور ته عام بلوچستان او په حکومت کې شامل د بلوچ ملت پال ګوند مشر وایي په عملیاتو کې بیګناه خلک وژل شوي دي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورت کې.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر او د کورونا چارو ایالتي وزیر په ګډه خبري غونډه کې رسنیو ته معلومات ورکړل او ویل چې په تیره یوه میاشت کې د ایالت په اکثرو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچستان یا وژلي او یا نیولې دي. د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود ویل
کافی عرصه سه دهشتګردي کاروایي
له ډېره وخت ترهګرو د کوټې کراچي پر لویه لار د ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود، ځکه مو د دوی په خلاف د قلاتو مستونک پسپلنجی جوهان او هربوی په نوم ځایونو کې عملیات وکړل چې د ډیرو مهمو قمندانانو په شمول مشل وسلوال پکې ووژل، ګڼ شمېر مژوندینې ولي. په دغو دوه ورځنیو عملیاتو کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان شوي وو. په عملیاتو کې مو د وسلوالو درې لوی پناه ځایونه هم تباه کړل. ډګرمن طاهر وایي په دغو عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیات اندازه سپک او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. وایي د ایران پولې ته نږدې په اواران سیمه کې هم د خپلواکۍ غوښتونکو که بلوت سازمان بی ال اف د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي چې یو تن یې وژلی او شپږ یې ژوندینې ولیدي. د ګرمن طاهر وایي د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو ژوب لورلای زیارت او کلاسی فلا کې هم په عملیاتو کې د دوو ځان وژونکو بریدګرو په شمول اته وسلوال وژلي او ګڼ شمېر ژوندینې ولیدي. خو بل لور ته بلوچ ملت پال او عام خلک تور لګوي چې ملیشه ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې عام خلک وژلي او نیولي دي. په دې ترڅ کې درې ورځې وړاندې په بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز هم سوی وو. د بلوچو د بشری حقونو یو سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو احتجاجي مظاهره کې هم تور ولګاوه چې امنیتي ځواکونو په بلوچ میشتو سیمو کې په عملیاتو کې عام خلک وژلې دي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل نیشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم په دغو عملیاتو کې د بېګنا خلکو د وژنو خبره تایید کړه. رسمان هیڅ عملیات نه دی پیل شوی، خو یوه خبره په ښکاره کوو چې له ملیشیا ځواکونو یا نور امنیتي ځواکونو سره چې د وسلوالو نښته کېږي دا بېله خبره ده. خو له تېرو څو ورځو راهیسې چې بشر ضد پېښې کېږي او عام بېګنا خلک په نقشه کېږي دا د زغم او منلو وړ نه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې په دفاعي بریدونو کې عام خلک نه بلکې وسلوال بلوڅان وژلې دي. د مرکزي حکومت لخوا د جوړ شوي ملي پلان له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا دا ډول عملیات کېږي. په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف دریځ ډېر څرګند دی چې هېڅ ښه او بد طالبان، پاکستاني افغان طالبان نشته، ورانکاري ورانکاري دي. موږ یې ترمنځ توپیر نه کوو. څوک چې هم په هره بڼه ترهګري کوي هغه ترهګر دي، موږ به یې په خلاف جنګېږو. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی وویل حکومت به یې ترهګري په بشپړه توګه وځپي. د وسلوالو بلوڅانو او وسلوالو طالبانو ټولو ته د ترهګرو خطاب وکړ او پر هغوی یې غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولدینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پسر لیده اوس نو تند و چنگ و تورزو چه نورگل شفق مو لست نیولی وروری.
تند چنگی
دو جوانان و خپراوانا
جوڑاون کئی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. دغه ماشومان او زلمکی نن فوټبال کوي او درس وایي. پخوای اکثرو د سړک پر غاړه ژاولې خرڅولې او موټر یې مینځل. دوی کومو ځوانانو تر ښوونځي ورسول؟
پنځه پنځه نفر ماشومان اول ما پوښتنه وکړه چې څوک غواړي انجینر سي نو د یوې لاس پورته کمال خیر راځه خیر.
دوی څه وایي؟
زه غواړم په انده کې تجارت وکړم.
زه غواړم چې پیلوټ شم.
ما می خواهم ما څه کسب پیدا شه که اونا را کمک کنه تا به یک جای و مقصد هدف خود برسم.
دوستانو پا دیتانده چانگه که مو ده سرک اول یا ده لمری سرک پنون ده رازاکار جوانانو ده یوی طولنی لفعالیتونو او ده داس جوانانو لرختین انسان دوسته او زلخوگه خبرو چی ترزان ها خواه ده نورو پارا فکر کهوی. زه نورگل شفق. ملګرو چې مو دا وړاندې مې د یوه ملګري نجیب الرحمن صبوري عکس له یوه ماشوم سیر سره وکوت. ورته لیکل شوي وو چې دا زلمکی سیر چې په خوای موټر مینځل د ښاغلي صبوري په مالی مرسته اوس ښوونځي ته ځي. دا عکس د سرک اول په نوم د یوې خیریه ټولنې پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. نجیب الرحمن صبوري د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي استاد دی. ما وپوښت چې سیر مو څنګه پیدا کړ او له هغه سره ښه کولو ته مو څنګه زړه وشو. د ښاغلي صبوري ځواب و:
د سرک اول پروگرام چه ده؟ ده ده انگود موسی ده خوانه ده تصادفاً چه ما یو ملگره ده ده موسی مشر ده خویده چه مونگ ده از یو پروگرام لرو چه اما شما چه پکتو که گرزی مالی امکانات نلری فردن موتر مینزی یا زی گدایی که ای یا ده بازار پر مخ کارونه که ای دوی مالی مرسته و سرکه ای دوی تا دوی یو گروپ که طولی گی او اغو تا طولانیز موضوعات اخلاقی مسائل او اغو تا فرهنگی موضوعات زدکه ای کلا چه دا پروگرام ویل دله دا ماشوم ده انگو موسسه رئیس مونگ تا پیدا کرده و اغو خپل لستون لری اغو دیر ماشومان لری چه منتظر دی ده سپانسرانو پا لط کدیم که چوک پیدا کردیسی هر چوک چه یه و مثبت قدم آخلیم هر که ما سپانسر کرده یا کبل چه سپانسر کرده یا خپل پمت مختت للایی اغا ما تا دخشاله زایده ما چه ولی دله چه دا علکم خم مختزی یعنی ایمام رستد دده پجوان که یه و مثبت تغییر راوستایده یعنی واقعا دخشاله زایده یعنی خوشاله کی گی
د سرک اول خیریه ټولنې مسؤل نجیب شریفی وایي چې دوی لتیرو دوو کلونو راهیسې هغه ماشومان چې د سړک پر غاړه ژاولې او نور توکي خرڅوي او یا موټر وینځي راټولوي یو خصوصي یا شخصي ښوونځي ته ورپیژني او د هغه ماشوم د مالی امکاناتو لپاره یو سپانسر یا تمویلونکی کس پیدا کوي چې د هغه ماشوم د مکتب مصارف په غاړه واخلي دی وایي تر اوسه یولسو داسې ماشومانو او زلمکیو ته د درس زمینه برابره کړې ده
دو کال قبل دا شروع شول او موش لمرانای ازمایشی دوره دلوت دو کال مخ که چه لگزر مشکلات پیدا شول بیا موش کنسل کرن یو میاشته شاوخوا مخ که موش بیرتش پیلو کرن اوز پا نوی برنامه چی موش پیل کرده دی دا دیر دقیق موش وارو چی در کارونه مختلار چی اوز موش یوالاس ماشومان لرو مگر پا دو هم دور چی موش نوی پیل کرن دا یوالاس ماشومان موش سره و چی طول دپاره سپانسر پیدا کرده دی مگر موش تقریبا پا لسونه سپانسرونه لرو اوس چې غواړی چې نوی ماشومان سپانسر کړي
ملګرو د سرک اول یا د لومړي سړک د دفتر انګړ اوس د دغو ماشومانو د لوبو میدان او د ساتیری ځای دی زه چې ورغلم نو همدغو زلمکیو فوټبال پکې کاوه د دې ټولنې د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دوستانو دغه ماشومان او زلمکي له ښوونځي وروسته د دوی دفتر ته ورځي چیرې چې هغوی ته د انټرنیټ کارول انګریزي ژبه او بیلابیل کمپیوټري پروګرامونه ورزده کول کیږي ما د دوی لډلې څو ماشومان وپوښتل
زما نوم سوراب ده زما پلار نام آقا محمد او پنځم ټولګی کې یم
چې دلته نوی راغلی پخوا څه دي کول
مخکې مې ژاړې خرڅ کړو
کور کې څه درته ویل چې درس ته لاړ شه مزه څه ویل
وایي زه پاینده کې شاد شوی شي او مونږ غوندې بې سواد پاتې نه شي
نو ته څه غواړې
زه غواړم پاینده کې تجار اوسم
او چا چې څه سپانسر کړی نوم دې زده دی څوک دی هغه تا سره یې کله لیدلی دي که نه
یا ورلیدلی یم
ښه څه درته ویل
ما ته وویل که درس دې ووایه که پاینده کې یو شی شي زما هیله همدغه ده که پاینده کې پلار او مور مې پاش ته روان کړو زما نوم وحیدالله دی زما پلار نوم مومن خان دی په میتا مکتب کې یم اووم صنف کې یم
ښه پخوا دې څه کول
اول ژاولې مې خرڅولې استاد سلیمان راغی زه یې خبر کړم چې دلته مونږ یو کورس وو او تاسو راشئ دلته درس وایې
ښه اوس درسونو کې څنګه یې تکړه یې ژاولو خرڅولو کې تکړه وې که درس کې
هم ژاولې په خرڅولو کې تکړه یم هم په درس کې
ښه اوس څه غواړې په راتلونکي کې
زه غواړم چې پیلوټ شم
ښه ښه بس خدای دې پیلوټ کا ډېره مننه
اسم ما مقدس هم متعلم صنف چهار
زه مقدس یم څلورم ټولګي کې یم پخوا مې ژاولې خرڅولې او پیسې به مې کور ته وړلې اوس چې درس وایم خوشحاله یم کاش داسې نور ځوانان هم پیدا شي او زما غوندې ماشومانو سره مرسته وکړي چې هغوی هم ښوونځي ته لاړ شي زه غواړم په راتلونکي کې پیلوټه شم
خو ته د آینده مې خواهم که یک پیلوټ شم
ادا کل وڑ برجنا مجوڑوا زانت سڑک زانت خون دے جوڑکا وہ چھڑو دے اخرا قلم را وخلا ودے نڑائی کے زانت دے جوڑکا
ہمزول وائی دنیالگیو کی نول یا کرل صدقی جاریہ دا ځوان استاد نجیب الرحمن صبوری او څو نور ځوانانو اوس د خپل وطن د داسې نیالګیو د روزنې مسؤلیت په غاړه اخیسته چې سبب ترې لوی انسانان جوړوي که خیر وي د دوی ښه به یادوي او ښایي هغه وخت کوم بل بې وزله ماشوم سره بیا دوی هم دغسې چلند وکړي. د ښاغلي صبوری مسلک انجینری دی. دی وایي ځکه مې د سیر مالي مصارف په خپله غاړه واخیستل چې هغه غواړي په راتلونکي کې انجینر شي. دی زیاتوي
تقریبا یو پنځه شپږ نفر ماشومان هلته ول ما پوښتنه وکړه چې څوک غواړي انجینر سي نو د یوې لاس پورته کړم ول خیر راځه خیر ما او ته جوړ راځو نو بیا هغه مې انتخاب کړم
هغه ځکه چې تاسو خپله
وو یعنی زه ډېره مرسته کولای سم بیا ورسره فرضاً کله وړه ماشومتوب نه زه متوجه اوسم کولای سم هغه ته مسیر ورکړم چې کوم شی ووایي څه رقم مخته لاړ سي څنګه ذهن انکشاف وکړي انجینري او د انجینري کوم رشته که د استعداد لریم در خوب پروگرام داسته چه شاید به میاش که یواریم زه واقعا کینو چه چه پیشرفت کرده چه شاید زده کردیم او چه علاقه مندی لری ما خپل په فیسبوک هم دا موضوع خلق سر شریک کرده علاقه مندان دیر دی کمون گو که ولی دا خبر دیر خلق تا ورسه و استه خلق چه تجاران دی خلق دی چه واقعا غاری چه مرسته و کی او که او گوری چه دا مرسته به سم دول مصرفی گی نو دیر علاقه مند کی گی چه دیتا مرسته
سلام دوستانو ز شفیق موریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه
ملګرو د سرک یوال خیریه ټولنې د عام اړیکو مسؤل سهیل مایل وای چې دوی د ماشوم د هغه د کورنۍ او مکتب او د هغه د تمویلونکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري. دوی څاري چې د ماشوم درسونه څنګه روان دي، کورنۍ خو به بیا کار کولو ته نه مجبوروي، او سپانسر یا تمویلونکو خپل مسؤلیت څنګه ترسره کوي. د ښاغلی مایل په قول
بسیار مشکل میباشه که ما ایره تشخیص بتیم که نیازمند کی است. ما میریم
دا مشکل به چی رشتنه حقدار څوک پیدا کړي مش پس ګرځو او پیدا کوی لا تو تر لسو کلنو پر ماشومان نیسو. دا هغه عمر دی چې دوی باید د کار پر ځای درس وایي. موږ یې له کورنۍ سره غږیږو او تعهد ترې اخلو چې بیا به یې کار ته نه لیږي. سپانسر یا یو کس ورته پیدا کوو چې د یو ماشوم د مکتب مالي مصرف په غاړه واخلي. هر اونۍ فعالیتونه څارو. تمویلونکی کس هم له ماشوم د هغه له کورنۍ او ښوونځي سره مستقیما په تماس کې وي.
وایي دنیا په ښو خلکو آباده ده. ځینو انسان دوسته او خو ځوانانو سره مخ شوی هم دوستانو چې غواړي له نورو سره مرسته وکړي او یو چاته خیر ورسوي، خو دوی ځان بې وسه احساسوي چې کوم لوی خیریه کار نشي کولی. د داسې ځوانانو په اړه صبوری وایي
غټ کارونه د وړو قدمونو شروع کیږي او ایت څه کار وړکی کار نه ده. یعنی که څوک غواړي چې یو د خپل د وسه په اندازه یو کار وکړي لکه چې وایي لیس للانسان الا ما سعا، د وس او توان په اندازه که تاسو وکولای سئ چې کومک وکئ مرسته وکئ خلکو سره دغه کافی ده. یعنی که څوک وغواړي چې مرسته وکئ مهمه نه ده چې غټ کارونه وکئ، دا واړه کارونه واړه نه بولو، یو ښه کار وکئ کافی ده.
ولی ولی داسی اوشی چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې مړه شي. بیا به تاتا پاتې څشي، بیا به ماتا پاتې څشي.
همزولو د سرک اول د دغه خیریه ټولنې مسؤلان وایي چې د ښاغلي صبوري ترڅنګ ځوان سمی سعادت، شفی شریفي، پرویز کاوه، حامد صبوري او څو نورو ځوانانو هم د یوه یوه ماشوم د مالی مصارفو مسؤلیت په خپله غاړه اخیستی او ګڼ نور ځوانان هم پیدا شوي چې غواړي له لیک لوسته لرې افغان ماشومان په خپله مالی مرسته ښوونځي ته د تګ جوګه کړي. داسې ځوانان دې خدای ډېر کړي. نننۍ تاندې څانګې رانغاړو دوستانو، دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ او د خبرونې په اړه خپل نظرونه راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/tandisange. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. shafaqn@rfeerl.org. د خدای په امان.
نشته ده ورنداره چه دستر گو تور ده لکه ده غریبه پسه لملکا نازوال ورور ده ورک ده چه دو آتا کلاس پورتا چه دو آتا کلاس پورتا پلیاز بین دیرا پزڑاشی ولی والی دا سیوشی چه گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملاشی
آزادی راڈیو لوونا تروو
یخ لگی پاتنا یار یخ جو لہراونی سچ دل دروا چو ما یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ یادری دید گلو وخشو یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ کد سہرا پلمن وور لگی دنا یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ پکوٹا مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ پک در سپینا سپینا اوڑے یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ بس ملارا تیرے دم پود وشتما یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ پکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ خود خود نکڑم دخمنانو بولی دما یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ پات پغمان گلوری راگ یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ سما دیار دلف بوئی مات روڑی نا یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ یخ لگی پاتنا یار یخ
یخ لگی پاتنا یار یخ
درد دل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ درد دل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ بدلے پتندی خی بلا سنا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ سرم انجن پزور روان دے یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ پہتے شند بلتان نارے وہینا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ سرک گمن سے بے گمن سے یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ داد غم زنزم پدڑا ہوا لدینا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ